په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. ګل ایاز د وړاندې کې
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وای پښتنو ته ورپی خوستونځو په اړه د اکتوبر پر 12مه حقیقي معلومات وړاندې کوي. جماعت اسلامي د ګرانۍ او بجلی زیاتو بلونو پر ضد په ټول هیواد کې هړتال اعلان کړی او د طالبان حکومت له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر پر 12مه به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نور ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اګست په 12مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیو پیغام کې ویل چې پښتنو ته د ورپی خوستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول دي، او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې کاروي.
خراب معلومات چې پیدا شي دا به د ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د هغې دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په لاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ.
پښتون په جولای میاشت کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 12مې غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښتون دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشي کولو لپاره لاریونونه شوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زور د ورکړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دی. جماعت اسلامي د اګست په 28مه په ټول ملک کې د ګرانۍ، د بجلی زیاتو بلونو او ټیکسونو ضد هړتال اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن ویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي، خو په نورو سیمو کې د کمی اعلان نه کوي. د ویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه په راټول شوو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي، نو ولې بیا دلته ګرانه ده؟ جماعت اسلامي د جولای په آخري اونۍ کې د بجلی د زیاتو شوو بلونو، ګرانۍ او نوو ټیکسونو ضد د اسلام آباد سره په پوله د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو وروسته ختمه شوه. د جماعت اسلامي امیر په خبره له حکومت سره شوې تړون ته شپږ دېرش ورځې پاتې دي، خو دوی به خپل احتجاج جاري ساتي چې تړون په بشپړ ډول عملي کړي. یا د ویچ د اګست په 14مه پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې په پنجاب کې تر 500 یونټه پورې بجلی استعمالونکو ته به د 14 روپۍ فی یونټ رعایت ورکوي. د سیاحت په برخه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر مختار ملک وای په هیواد کې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یوازنی ناروغ په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلی دی. ډاکټر مختار ملک د اګست په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې پر یاد ناروغۍ د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه شوې ده. ډاکټر مختار خبري غونډې ته ویل چې ایم پاکس ناروغان دي له نورو ځان جلا کړي. نوموړي په خبره وزیر اعظم ته یې په هوایي اډو د پولو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره شوو اقداماتو، د دې ناروغۍ د علاماتو د اثر کمولو لپاره له د بیانو او ټیسټ لیبارټریانو په اړه معلومات ورکړل. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د روغتیایي خدماتو مشر سلیم خان رسنیو ته ویلي وو چې د اګست په 14مه په دوو کسانو او تر دې یو ورځ مخکې په یو کس کې د ایم پاکس ناروغۍ وایرس موندلی دی. د طالبان حکومت له ازبکستان سره پرون 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ویلي چې دا تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالداري په برخو کې شوي دي. د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله عارف پرون د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله عارف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی وو. اورسته خبر د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي د پولي هغه خوا د یوي ستري حمله لپاره ول ورستو ویل دي چې د دوی ځواکونه د روسي په کورسک اسيمه کې د خپل پوسټو د پیا وړي کولو په حال کې دي. زيلنسكي د اگست په ولسمه په ټيليګرام شبکه کې ویلي چې د اوکرين د فوج بر پوری قومندان الکساندر اسيريسكي په کورسک سیمه کې د اوکرایني ځواکونو د پوسټو د پیاوړي کولو راپور ورکړی دی. د موړي د سرګندونې په داسې حال کې چې د روسیې د بارنو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلو اشوکوف خارګوټي کې د یو مهم پله له منځه وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوي توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې په پایله کې یو شمېر هغه رضاکاران وژل شوي چې د ملکي وګړو په ایستلو کې مرسته کوله. دا او د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل حیاز اوریدل په روان خبرونه کې ورودونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پښتنو پر مهمو مسلو کره معلومات غونډوي او زرد چې هیوادوالو هم د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي.
په ټوله نړۍ کې بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخې ته کېښودلی شي چې دا وګړه دا
د بلوچستان په زیارت کې بارانو سیلابونو ځپلي خلک شکایت کوي چې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
زمو په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وو که د حکومت لخوا ریلیف نه دی راغلی نه پیډیمي او دا شکلک قیمت کړی دی.
د پنجاب حکومت د صوبیا او کورونا لپاره چې د میاشتې له 1500 یونټو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ بیا ارزانه کړې ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند یو غړی بیا د دې صوبی له حکومته د ورته یو اقدام تمه نه لري.
پنجاب خپل فیصله کړی کې دا خو زموږ ولا وده پراته دي چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایل باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پې کوي او مزه هم پې کوي.
یوه د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای د پښتنو د مهم ستونزو د غوي د لا درکه کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې پیل کړې دي. د خبر د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11 به د پښتنو کامی جرګې ته چې غورځنګ ورته د کامی عدالت نوم هم ورکوي د لا درکه کسانو او نور مسلو په اړه ریښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پروستیو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ او جبري لا درکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. چارواکي د لا درکه کسانو ستونزه هم منی خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګلیاز راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11 به قومي جرګې ته د لا درکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېښو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایک دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خودلی شي چې دا وګړه داسې دي.
نو موري په خپل پلویان وغږ وکړ چې په تیرو 30 کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
هم دغه معلومات په دنیا کې د دې د دغه وطن سره هم دردې پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نوي چې کومه اوریجنل دی. نو د دې د پاره باندې دغه مهم کار دغه تاریخي کار د پاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د د مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اګست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشې کولو لپاره لاریونونه شوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسله والو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هوا دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسله والو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د څه باندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو مشال لیډیو ته غوږی، اوس ورزو په سواد کې خپل خبريال نیاز احمد خان ته لاغ زیاده خبرونه دي چې هلته نن په مټه کې ولسی پاڅون کیږي. نو نیاز خان تاسو ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دا لاریون دا پاڅون دا احتجاج دا چا تنظیم کړی دی، د دې کې ګډون کون کی څوک دي او څه وخت دا مظاهره یا دا پاڅون به پیلېږي؟ تاسو معلومات لري؟
مننه بچا جی. اچھا داسې د چې په سوات تحصیل مټه بيدره علاقه ده او خوازخیره چوک ته پای کې چې نو ولستی پاسون دا یو تحریک ته دوی چې راغوند سي او د دار مشران نشته، خو د خلکو جوړ شوی یو تنظیم ده او په دې کې تقریبا ټول سیاسي ګوندونه، سماجی ګوندونه، د بازار اتحادیې ملګری بیا د غرنګ.
ها د نیاز احمد خان اړیکه پرې شو، خو د مونږ ته خبر را لګل چې نن تل تک پاسون کیږي، خلک بغونډیږي، دی به لکه چې د امن لپاره د سیمې د امنیت لپاره غږ پورته کوي. نیاز خان زما غږ اوري؟
احساس اور راځي د بس کې پکې دا بس په پاکستان کې د انټرنیټ هم ستونزه ده کنه. نو په دې کې چې د خبره ما جاری ساتله، دا ولسی پاسون یو تنظیم جوړ شوی دی او دا سو کال وړاندې جوړ شوی چې د امن لپاره او په دې سیمه کې د سو کال لپاره دغه په غږ باندې دا په تاسو دی مټه به درې سیمه د خوازخیره چوک کې 3 بجې اعلان شوی. نن په ولسی غږ کړه چې تاسو راوځي د امن لپاره او سپینې جنډې راولې. دا په داسې حال کې چې د 14 اگست په ماخام باندې په دغه سیمه کې وسلوال د سمبټ په پولیس سټیشن باندې ډزې کړې چې پای کې یو پولیس اهلکار وژل شو او بیا هم په دغه ټایم وخت باندې په ولم جبا ټلګرام روډ باندې هم ډزې شوې په پولیس تانه باندې چې هغه دواړي خړزې شوې سانی مساته پورې روانې پای کې سزیان اطلاع نه و، خو یره تر هغه خوره کړو. نو دې چې د جمعې په ورځ په ټلګرام کې دغه شنګ ته پاسون شو او په 14 اگست باندې چې دینو دا په چارباغ کې هم لوغت پاسون شو او پای کې چې دینو خلکو غړون کړو چې یره په سواد کې مونږه سخت قسمه بدمنې منو. د دې خلکو وینا دا چې مونږه د پوزي اپریشن متوقع چې دی کم چې حکومت وایي چې هدفي اپریشن به کیږي د وسلوالو په ضد، هغه هم نه منو. که وسلوال لازی د وسلوالو هلې ځلې هم نه منو، دلته چاودنې هدفي وجنې دا مونږه بالکل نه منو. دا د ریاست ذمہواري ده چې هغه خپل پالیسیانې ټیک کړي، هغه خپل چې دی نو حکومتي ریټ هغه دی بحال کړي او ولس ته چې دی نو هغه دی امن ورسي.
دا په سوات کې موږ ګورو په 1300 میاشتو کې هم داسې احتجاجونه او پاسونونه شوي دي. نو تاسو ګورئ چې د کم رنگم راوړې ده، کم کم د خلکو د غوښتنې شیدا د منل کیږي سواد غنی د غسیما امن طرف ته ځی کنه د خلک چې را پاسینو وجم دار چلته لام نام نیدا غنی.
نو دا سیدا چې بالکل دا خلک چې ده په کال 2000 او تک سواد دی او د امنۍ نه تیر شه او په وخت کې د مذهب په نوم باندې یاده سي ګوندونه راپورته شي چې دلته مونږه شریعت راولو، دلته مونږه په عدالتونو کې اصلاحات راولو. او دا غه تجربې نو وروسته سواد کې لوی اپریشن شو، دلته بلکونو خلک د دې زره او قتل. نو دا خلک پوه شو چې دا خلکو کاغه حکومتي اداري دي او کاغه نه حکومتي اداري دي. په سواد کې نه امني خوراولې، دلته سقس باغې ته پیدا نه رسول. په کال 2020 کې دلته کې یو بل اپریشن ګنګوسه وی چاودنې دوه دریو شو او خلک راپاسېدل او هغوی په بیلابیلو سیمو کې دغه رنګې احتجاجونه وکړل، په منګوره ښار کې، په مټه کې، خوازه خیله کې، بریکوټ کې، کابل کې. د هغې نه وروسته بیا هغه خبره لږ ډېر سړه شوه. اوس یو ځل بیا چې کله هغه حکومت دا فیصله کړې وه په چېره موږ په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې هدفي اپریشن کوو د وسلوالو په ضد، نو بایکې سوات هم شامل دی او بعضې ځینو کې چې دینو پوځي چاونۍ هم پوځي چوک پوسټې هم جوړې شوې دي په ډېرو ځینو کې. نو دا خلک د دغه ټولو خلاف دی. دوی وایي چې را موږ پر امن یو، د سوات خلک په دا هېړ دا پیره نه د وسلوالو ملګرتیا کوي، نه به د پسګون، نه به د فرقې ملګرتیا کوي، نه به چې دینو د ټوپک څوک رالي که هغه سرکاري ادارې دي او که غیر سرکاري ادارې به هم نه کوي. د دوی وینا دا ده چې امنیت دې پولیسو ته حواله کړی شي. په دې وخت کې په سوات کې سریرش پولیس سټېشن دي، هغې ته چې د هغو د کال 2008 په نسبت اوس چې دینو پاکې څلور چند اضافه شوې ده، هغو له وسلم ورکړی شوې ده. د دوی د پولیس سره په یووالي او د ناامنۍ خلاف دا راوتلي دي او دا نارې دو وهي. او د هغې چې دینو اوس مثال په نورو سیمو کې هم ورکولی کېږي چې سوات خلک راپورته شوي دي او دغه پاسونونه چې دینو دا په پخواني قبایلو سیمو کې هم شوي دي، په دیر کې هم شوي دي، په بونیر کې هم شوي دي، په دغه رنګې په نورو سیمو کې هم شوي دي. نو دا بالکل اثر لري، ځکه چې تېر وختونو کې خلک چې دی نو هغه په دې پوه نه وو چې دا څه روان دي. اوس خلک وایي چې موږ په دې پوه یو چې دا څه روان دي. دا چې دی نو د یو خاص مقاصد دپاره یا پیسو ګټلو دپاره دلته نه امنی کېږي، یا د ځمکو نیولو دپاره، یا د علاقې وسایلو نیولو دپاره کېږي، که هغه حکومتي ادارې دي او که غیر حکومتي ادارې دي. دوی په دواړو باندې تورونه لګوي. نو خلک چې دی هغه صرف او صرف وایي امن غواړو، موږ دلته کې څه قسمه پوځي عملیات یا د وسلوالو عملیات یا ډز ډز نه غواړو. نو دا د هغې لپاره راوتلي دي. او نن به چې دی نو دوی چېره موږ به یو کیلومتره پورې واکوم کوو، پر امن مظاهره به کوو او د امن د غوښتنې به کوو.
ډېره مننه. د عظمت خان ولسواته په مټه کې نن یو ولسي پاڅون کېږي. د امن غوښتنه به دغه ځای خلک کوي او دا به درې بجې کېږي. په دغه چې کله شروع شي نو موږ به بیا هم خپل خبریال ته ورځو او تاسو ته به تازه معلومات درکو. د خیبر کامی جرګې د زخه خیلو په سلطان خیلو کې د کیکر ونې وهلې دي. دا د یو کمپین په ترڅ کې دا کار کړی دی او دا لتیرو شلو ورځو راسې په تیرو شلو ورځو کې دا کار کړی دی. چې هلته کوم په غرونو کې یا پلارو کې یا پټیو کې یا په شاړو کې د کیکر کمی ونې وي هغه تر ډیره وهلې دي. جرګې دا کار په دې دلیل کړی چې ګواکې وسلوال تر بریدونو مخکې یا هم وروسته په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې یو مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروري ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي زیاته کړې چې ونې وهل د سزا وړ یو اقدام دی. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخه خیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکر ونې وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قومي جرګې تیره میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکر ونې وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویاند مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو څنډو نه په زرګونه د کیکر ونې وهلې دي.
موږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنه وا تقریبا 55 روزه درنوا پوینټ کې دا مرغه چې امن او امان به موږ څنګه قائم وګرو. نو د عوامو لپاره به لکه کم اقدامات کول پکار دي. یو دا خبره اوسه چې لایټینګ سیستم جوړ کې په چې کم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي ور سره چې دی په دې چې کم غټ غټ پټي دي زمونږه او په دې کې خشک دشت دي چې باغې کې کورونه نشته. نو دا چې کم ټیکر لګېدلې دي په ټیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا پکې لکه قسم لا پناګاری دي د پاره کنه دی پکې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره پکې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو. نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قومي جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواري د اګست پر 18 مشال ډیو ته وویل چې په تیرو درې میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوي چې پکې د یو خبریال په شمول اته کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکر ونې د وسلوالو لپاره یو د پنازیونو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
ځایي چې کوم مشرانو موږ ټولو په هغه جرګه کې ګډون وکړ نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او د هغې نه لارې هم تنګې دي او ډېر ګڼ دي. او د مقامي خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا که څوک کینی او داسې دهشتګردي کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا پاغه ټایم کې ورکشي دا غي مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګراني ورځ هم همدغه مشکلی. نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاخت راشي د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال لري ته وویل چې دوی مقامي جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازه ورکړې وو او که چا د ککر ونې وهلې وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوین نو د کیکر خو مونږ نشو درکولې. بیا زما سټاپ په ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې. نو هغه چې کله مونږ آیډینټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اسې زمونږ سره غنښته او مسکټ یو وی ټایپ دی او مونږ خپلم لکه واړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زمونږ ځنګلو ته انټر نشي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټ دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروري وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د نور برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. خو د صوبې د ځینو سیمو اغېزمنو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې بېخي پوښتنه نه ده کړې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړی دی او لام دغه چارې روانې دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د څناوړي وضعیت د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څګزی کې عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات خوزدار اواران مستونګ بولان او نوشکي کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلې دي. د دې په نتیجه کې په بولان، نوشکي او اواران کې د ضلع چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صبح کې د ناوړی وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمی سوی چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوی دي. بلې غاړې ته 13 اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نمرم د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکو يم. د ابل ورځ کوم بارانونه او سلسلابونه را لزموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ځمداري زموږ دکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان شول. د حکومت لخوا رجلي ټوله درغلي نه پیډیمي او دا شکلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي اقدار خلته
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي 400 درختې وې هغه مکمل ختمې شوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت یې درلود. یعنی په هغه کې سیب تیار و. دې زمیندار کم از کم 40,000-50,000 روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40,000 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورنمنت بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي چې وو 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپیا په هغه د کور لپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه لپاره جلا فنډ ورکوي او کچیر کور نه یادل دغه لپاره جلا ګوره. دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري؟ نو خلک خو الله پاک چې شپه پر کله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار هر ټیم کوي. زموږ په ډیمی چې دغه دین رات لګیا دغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړي وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په مړو کې شپږ ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت په 5 وزارتونو کې د 28 شوبو تړلو پریکړه کړې ده. لدی سره به په ملک کې یو نیم لک دولتي بستونه ختم شي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ په 14 اگست په یوه غونډه کې شوې. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د 2 ارب ډالر پور ترلاسه کولو په موخه لاغې نړیوالې مالیاتي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړی او اوسمهال هڅه کوي چې خپل خرچونه یا مصرفونه کم کړي. د دې حکومتي پریکړې په اړه د اقتصاد پوهانو جلا جلا نظرونه بعد راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په 5 وزارتونو کې 28 شعبې وتړي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې یوه غونډه کې په 14 اگست وشوه. د پریکړې موخه دولتي خرڅونه کمول دي او د دې سپارښتنه هغه کمیټه کړې وه چې حکومت په اقتصادي چارو کې د اصلاحات راوړلو لپاره جوړه کړې وه. دغه تړل کېدونکې شعبې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت، د ریاستونو او سرحداتو وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، د پیداواري توکو وزارت او د صحت په وزارت پورې مربوطې دي. د وزیر اعظم له دفتر څخه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې دا سپارښتنه هم وشوه چې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت د ریاستونو او سرحداتو وزارت سره یو ځای شي. د دې 28 شعبو په تړلو سره به یو نیم لک پوسټونه هم ختم شي. حکومت د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 2 ارب ډالر اخیستو لپاره تړون کړی دی. IMF د حکومت نه د خرڅونو کمولو او د ټیکسونو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت د IMF په غوښتنه وزارتونه یو ځای کوي او پوسټونه ختموي، په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل
IMF کړه هم داسې خبره نه کوي. هغه د چا په انټرنل سیزنو کې ګوتې نو هغه هغه تاسو یو براډر گائیډ لائنز درکې نو هغه دې تم گائیډ لائنز ورکړي او ته دا ویل دي چې ګوره ستاسو د ټولو نه غټه خبره دوه دي. یو دا چې ستاسو ایکسپورت نه تیزیږي او دویمه خبره ده لکه فارن ایکسچینج له ناراضي نه تاسو مونږ راځي. دویمه خبره ده چې ستاسو چې کوم د معاشي بیماری ده هغه ستاسو انکم کم دی او خرچ هم ډیر نو هغه بجټ ډیفیسټ دی ته وي
بیروزگاری زیاده شي او خلک به احتجاج پیل کړي خو ځنه د دې نظر مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه‌نگار خلکیانی مشال رډیو ته ویل چې حکومت خپل خرڅې نه کموي. په دې اوسنی بجټ کې هم د پارلیمان د وزیر اعظم د کور او د صدر د کور خرڅ زیات شوی دی خو په عام اولس زیات ټیکسونه لګول شوی دي. خالق یعنی ادعا وکړه چې د پښتنو په ختمولو سره به بیروزګاری نه زیاتیږي.
یہ والا جو کام تھا جو منسٹریز کو مرج کرنا یا ان کو صوبوں کے حوالے کرنا یا یہ تو
دغه کار چې وزارتونه یو ځای کړی او یا صوبو ته حوالہ کړی خدا تعالی سم ترمیم نه پس د نن 15-18 کله په خوا په کار چې شوی وای د سره بیروزګاری نه زیاتیږي. دوی پریکړه داسې کړې ده چې کوم پوسټ خالی کیږي په هغه به بل څوک نه اخلي او کوم خلک چې ریټایر نشي او پاتې شي هغه به یو صوبو ته ورکړي او کو صوبو انکار وکړي چې موږ خپل برتیاني کوو نو بیا به دغه نور وزارتونه کې خالی شوی ځایونه ته
ولیږي.
حکومتي سرچینو مشال رډیو ته د نوم نخودلو په شرط وویل چې په دې یونیم لک پوسټونو کې ډیر لا پخواره سي خالی دي او په دې کارکونکو چرواکو د ریټایر کېدو نه پس نوي خلک نه دي ګمارل شوي. دوی وویل چې په روان مالی کال کې به د پریکړې څخه خاص ګټه یا تاوان نه وي. البته په راتلونکي کال کې به د په وجه د حکومت خرڅ کم شي او اقتصاد ته به یو څه ګټه ورسیږي. د یادونې وړ ده چې حکومت ته هغه سرکاري درو او کمپنیانو خرڅولو او شخصي کولو پریکړه هم کړې ده چې تاوان کوي. په دې حق له کار روان دي خو له کومه اداره خرڅ شوې نه ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی اوریدون کو په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به له ګل ایاز وورو.
دا پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر پر یولسمه به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیو پیغام کې ویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې کاروي. پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر یولسمې غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. جماعت اسلامي د اګست په 28مه په ټول هیواد کې د ګرانۍ د بجلی زیاتې بلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر نعیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کمی اعلان نه کوي. یاد دی چې د اګست په 14مه پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې په پنجاب کې تر 1500 یونټ پورې بجلی استعمالوونکو ته به د 1600 روپو فی یونټ رعایت ورکوي. د سیاست په برخه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر مختار ملک وایي په هیواد کې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یوازنی ناروغ په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلی دی. ډاکټر مختار ملک پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې پر یاد ناروغۍ د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه شوې ده. د طالبان حکومت له ازبکستان سره پرون 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ویلي دا تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د پولي حق په د یوې سترې حملې له پیلولو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلینسکی د اګست په 18مه په ټیلیګرام شبکه ویلي چې د اوکراین د فوج لوړپوړي قومندان الکساندر سیریسکی په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو د پیاوړي کولو رپور ورکړی دی.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل نړیواله موضوع ده. اوکراین ولسمشر ویلی د هغه واد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپل پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونه داسې مهال شوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د هغه واد د کورسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د مهم پله د لمنځه وړلو لپاره تورن کړی دی. اوکراین بیا ادا کړی چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپه برید له پیله تر اوسه پورې د 2 خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور حال په دې رپورت کې ورو
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18مه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړپوړي قومندان الکساندر سیریسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پله د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په ایستلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د جمعې په ورځ د اګست په 14مه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زخاروا په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوی ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوی او دی برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو د غیداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی دي. روسیې چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حملې په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 1600 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادا کړی چې د اګست په شپږمه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1500 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه دغه برید یو حفاظتي حرکت بولی او د متحده ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14مه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتمي تاسیساتو کې د حمله پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید خبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتمي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکه له دغو اتمي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاروه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتمي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځوړلو تورن کړي وو چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 12مه سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې 14 بي پیلوټ الوتکې لمنځه وړې دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډول بي پیلوټ الوتکې کې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکورې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب حکومت د هغه صوبې د هغه اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 1500 یونټو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ بای ارزانه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف له اعلان سره سم دې کسانو ته د بجلی فی یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د پریکړه غندلې ده. خو د صوبې اوسیدونکي او ځینې شونونکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. شبیر جان رپورټ راکوي.
په افغاني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 1500 اربع روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونه باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دی؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دی.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه. نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه پہ کئی اور مزے ہم پہ کئی دا خدا قانون ہے قدرت تک نہ ہوئی نا سباب روز مونگا پہ اسمبلی کی انشاءاللہ پہ NFC مانی خبر ہے مبرری پہ دے مانی برنا چھو انشاءاللہ مکہ ما چھو لگا پنجاب خو گورا پاکستان از پنجاب سینٹر کنا اخو الریڈی دے خو خبر ادا چھ مونگ دے کمپیریزن کی یا مونگ پہ دے مقابلہ کی ستیاری اکڑا س ہوم ورک مو کو اس زان مطلب چھ کنا مونگ دے آئینی باون نہ مونگ لیڈرشپ نہ دے خبر صوبائی چھ کم کیبنٹ تے صوبائی وزیر اعلی صاحب تے بس پختانو زور تے خبرو زور تے نو خسن
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکونکو خبريال فواد یوسفزی چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نوموړی وایي صبح کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته وړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صبح حکومت
کې پی کې بجلی پیدا کیږي په وخت کې نیشنل هایډرو ایوریج چې کم ده 8 روپے او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې کوم دی دا سایوال کول پاور پلانټ نه دی د دینه په 3 روپې یو یونټ پیدا کیږي. نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپې او په او یا پیسې او دا غو طرف نه پکې شامل هيږي په 3 روپې. نو ککې به ته مکمل بجلی فریم کې غنا نو بیا پکې دی نقصان نشته دا چې مونږه بجلی کم اس کم دی وخت کې سلور 9000 میگا واټ پیدا کو هایډرو چار ټول نردانه بجلی دا کنه او زمونږه صبح ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2000 میگا واټ همول 2000 نه راګي مونږ له 1500 میگا واټ راګي. نو دیدا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي. نو زموږ په بجلی کې د کمیدو ډېر گنجائش ده. د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومو لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسٹر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیال یې ویل چې اسلام آباد کې مصروف دي او زر وخت خبرې نشي کولی. او د میا د ما شریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خودلې او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړې دي. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کم چې 8.25 ارب روپیه دی. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپیه سبسیډي سره دومره غټه خبره نه ده. نوموړی په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 25 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو ترناکو یا دانو چې منکی پاکس یا ایم پاکس ورته وایي ناروغۍ وایرس د مخنیوي لپاره د بیړنی حالت اعلان کړی دی. ډبلیو ایچ او د اگست پر 14 دا ناروغي په نړیوال کچه د عام روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنی موضوع وبدله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګلیاز د رویټرز اجانس د رپورت مهمه برخه مونږ ته اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو 2 کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنی حالت اعلان کړی. د نړیوال روغتیایي بیړنی حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنی حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او موخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3 اونۍ کې د ناروغۍ کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنی حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان 2 کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنی حالت اعلان کړی و، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنۍ وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8,000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1,100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوری وي لکه څوک ایچ آی وی لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس 2 ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې او اوس له ختیځ کانګو څخه روانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنی حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2022 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 40 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کے ایم بایولوجیک جوړې کړې وې. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سي هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایمپاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خدا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبره هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډیره اړتیا لري لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر جون میاشت پورې د حکومت قرضه 85,944 اربه روپیو ته رسیدلې ده. د رپورټ لمخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بینکونو تر څنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوې پیسې هم شاملې دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانی حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د هیواد دننه له بانکونو څخه پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. دا چې د پورونو د پاکستان اقتصاد څه ډول اغیزمن کړی دی او له دې مسلې د وتلو لار بیا کومه وده دا به له کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به یې اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسونځ چې دانو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو ټول بجټ چې هغه 38 تریلیون وو او په هغه کې 9 تریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړیږي هغه د قرضونو د سود په ادایګۍ د پاره دغه الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دنه هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبلټی او دغه چې کم سود دی دغه د پاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8,003 اربع روپۍ قرض ساخسته دي چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتله 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتله د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرض اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر همتی زکات چې له بهرنو پورونو پرتا د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دي.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم پاغه کې یو دی نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي دا غي په لار باندې رواني نو د بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دي. د دې په استعمال باندې ډیپند کوي چې ته قرضې واخلې او دا غي به تر استعمال وکړي دا د معیشت ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. څوک داسې تصور جوړ کړي چې ګنې مونږ به بالکل قرضې نه اخلو دا خبره ممکنه نه ده. د دین بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیاتي ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیاتي دولتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی
ګور په دنیا کې چې دې چې ملکونه چلیږي نو داغه د معیشت چې دې داغه دولاري یا غ معیشت چې دې نو هغه خپل پخپو باندې ودری خپل ملک کې داسې سمواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي خپل ایکسپورت سی واشي دوی ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی پاکستان چې دې د ډېر وخت نه چې دین هم په دغه دوی ملار اختیار کړی دا مکمل چې دین معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي پاکستان عوام چې دین دا قرضونو واپسې چې دین هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې دې پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر خیګړې چې کوم منسوبې دي پاغې کې بیا چې دین پاغې کټ لګي
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتېږي نو په اولس په ټیکسونو هم زیاتېږي او اولس د خیر خیګړې لکه تعلیم صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي پاکستان له 2019 کال راهسي لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتی صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی وو تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو د یاد تړون وروسته قسط یو اشاریه یو ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پېښور کمشنر ریاض مسید له دفتر د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته په استول شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پېښور تور خم درمنځ د گاډو د بیروبار کمولو او ټرافیکي ستونزو هوارولو پر مخه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهدارۍ په پروژه پر پروژې د کار تیزولو لپاره د ټولو وړوند ادارو ترمنځ یوه غونډه شوې ده په بیان کې راغلي چې حکومت غواړي په دې منصوبه کې شامل په شاوخوا 30 کیلومتره څلور روریا سړک باندې ژر کار پیل شي د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې عہدیدارانو او سوداګرو ویلي چې د کار سره بنې یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې آسان شي بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د خلکو رسیدګي موثره شي په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې به د پیښور او تورخم ترمنځ د اکسپرس وی په نوم خواوشا 30 کیلومتره څلور رویا سرک جوړوي په دې لړ کې د پاکستان د سرکونو کمی ادارې نېشنل های وی اتارټي د خیبر پختون خوا پرمختیایی کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ خیبر پختونخوا اکنامیک زون او د دې منصوبې کنسلټنټ یا مشورتي ادارې او د ادارانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې او فیزیبلټی رپورټ په زر جاری شي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنایعو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې د نو سرکونو جوړولو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د سوداګرو رسایي اسانه شي
چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور جوړ شي نو د تجارت لارې به اساني شي د زوړ سرک به د وطن او د کلی په استعمال کې راشي او خیبر پاس اکنامیک کوریډور چې کوم دی نو دا به د افغانستان پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر مفید ثابت شي خو کدا عملی طور باندې اوښواله دا پروجیکټ چې کوم دی دا د خیبر نه تخته بیگ نه والا تورخم پورې سلور روي سیده سرک ته
د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل د پیښور او تورخم ترمنځ سرک باندې افغانستان ته بار وړونکو گاډو لوی کتارونه جوړ شوی او کدی منصوبې لاندې نوی سرکونه جوړ شي نو ټرافیکي ستونزې به سره هوار شي او د ډرورانو کړاو بور سره ختم شي
تورخم نه تر شاګي علي مسجد پوری چې کوم د گاډو لاینونه ولاړ وي او هر وخت د ټریفک مسله تر جوړ وي نو ټریفک کنټرول کولو کې به ډیر مددگار ثابت شي. دا روډ د ایکسپریس وی په نوم باندې پېښور نه تر تورخم پورې 47 کیلومتر کدا منصوبه ملي شو د سره په پاکستان افغانستان په تجارت باندې ډیر ښه اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنټ او مینجمنټ کمپنۍ چارواکو ویلي چې دا منصوبه د نړیوال بینک په مالی مرسته جوړیږي او دې لپاره څه باندې 450 میلیونه ډالر منظوري ورکړل شوې او دې منصوبې لاندې نه یوازې سرکونه جوړیږي بلکې انډسټریل زون، بارډر مارکیټونه یا منډیانې، د بجلی ګریډ سټیشنې او ځوانانو لپاره د تجارت او هنرونو د زده کړې پروژې هم پکې شاملې دي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
د سلګرا لپاره د خیبر پښتونخوا مشهوري سیمې چترال، کومراټ او کلام د موسمیاتي بدلون اثرات اغېزمنې کړي دي. هلته وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د چترال او کلام سړکونه وران پراته دي او په اکثرو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو پر پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته د خیبر پښتونخوا 21 خبریالان د دې سوبې سیلاب ځپلو سیمو ته تللي او له اغېزمنو سره خبرې کړې دي. دا چې د خبریالانو هلته څه لیدلي کتلي او له اغېزمنو سره د مرستو لپاره څه روان دي، دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې وورو.
چترال، کلام او د کومراټ په شمول د خیبر پښتونخوا غرونه د نخترو او وورونه محروم شوي. د غزایونه چې به ورته د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو سیلګري هم راتلل، نن وختونه د تودوخې د زیاتېدو له امله هغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیره ټیټه شوې ده. هغلته ووري ویلې شوي سړکونه او روغ کلي د سلایډینګ یا غر د خوېدو د امله خراب شوي دي. د چترال لری پرتو سیمو اولس د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او سیلابونو ژوند نور هم د کړاو سره مخ کړی دي. د ډان ورسپانی خبریال محمد اشفاق چې دوره کوونکی 21 صحافیانو کې شامل وو، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې موسمیاتي بدلون د کومراټ غوندې سیمه دومره متاثر کړې ده چې هلته اوس خلک د اگست میاشت کې پکی لګي. دی وایي سیلابونو لوجی سړکونه وران پراته دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
چې دا کومه ووره ویلې کېږي او هغه کې لیک چوټ شاغ په یوځای بس ټوکي، د دې د وجې ډېر زیات فلډ راځي او چې د دې انفراستراکچر د روډ دی لګیا دی یا واټر چینل دی یا داسې د دې اګریکلچر لین دی هغه ډېر زیات متاثر کیږي. په چترال کې هم داسې نوټ کړی دی چې کم د فلډ چې کم دی هغه ځمکې جوړې نو ډېر داسې خلک لګیا دي چې هغه مایګریټ کیږي خپل ابایي کلي چې هغه پرېږدي.
شیبا حیدر پیښور کې د جیو ټی وی سره خبري الی کوي. دا وایي کسهم یاد سیمې د موسمیاتي بدلون نه ډېری متاثر شوې دي ولی حکومت لخوا د سیمو کې څه قسمه اقدامات نه دي شوي. سیلاب او موسمیاتي بدلون د خزو ژوند څنګه اغیزمن کړي په اړه شیبا حیدر وایي
هغوی خزو دا خبره کوله چې دا سیلابونه راشي زمونږ کورونه تباه شي، انفراسټرکچر زمونږ تباه شوي دي. هغې ته پرابلم و چې حکومت طرف نه څه اقدامات نه دي شوي. د حکومت ته پکار ده چې په داسې علاقو کې دي راشي، دلته کې د هیلتھ فیسلټیز ورکړي چې کوم هلته کې سیلاب نه متاثره ضلع دي، هلته دې بحالي کارونه شروع کړي چې کوم دغسې خلکو چې سخت ژوند تېری لګیا دی هغه ژوند ته خلکو آسان شي. لارې هلته کې ټیک نه و، پلونه خراب وو، د اوبو مسله وه.
د چترال ریشون سیمې یوه زنانه ډېره وارخطا ښکارېدله. د کور حالت یې خپل حال ویلو چې سیلاب ډیره اغیزمنه کړې ده. د مشال ریډیو ته وویل په 26 جولای د شپې دا بچو سره ودوه چې سیلاب لکه د زلزلې راغلو. دا وایي چغې کړلې او د کور نه ووتل. د کور د ضرورت سامان لکه کمبلې، جامې، کارپېټې او بلستنې بهر پرتې وي کومې چې دوباره د استعمال قابلې نه ښکاري دي. هغه ټول ماشومان او مونږ ښځې چغې وهلو سره بهر ووتو. دلته پولو ګراوند دی، مونږ ټول هلته لاړو چې بیا رالو زمونږ دا کور ټول د سیلاب د اوبو نه ډکو. ټول سامانونه هم خراب شول. مونږ کره د څښلو اوبه نشته، د جامو وینځلو دپاره هم اوبه نه لرو. مونږ په خپلو پیسو اوبه راوړو او د څښلو دپاره هم لحاظ علی چھپے خبر کی یو خبریال دے وائی موسمیاتی بدلون دا وقت چترال دیر او سواد تر ټولو لوی مسله ده. عام ولس د موسمیاتی بدلون په اړه څومره پوهه لري په اړه یې نوموړی وایي.
د مختلفو خلکو سره خبرې وکړي، خلک اوس هم په مجموعي توګه د ماحولیاتي تبدیلۍ نه خبر نه دي. چیرې دا څه کیږي او موږ سره سره روان دي. وقتی د دې مسلې حل خو راوباسي، خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه د حکومت سره شته، نه د دغه ځای د خلکو سره شته. څومره چې په موسم کې شدت راځي، د دغه ځای په زرګونو نه په لکونو خلک نیخ به نیخ داغوی جون د دین متاثره کی.
کسه هم د ملګری ملتونو پرمختیایی پروگرام کلاف ټولاندی چترال سوات او دیر کی د سندونو غاړو ته حفاظتی پښتۍ پهرونو د بوټو نالولو ترڅنګ متاثرینو ته زمکی کرلو د پاره تخمونه او نور ضروری سامان ورکړل شوی. ولی د موسمیاتی بدلون نه متاثره دغه خلک حکومتي مرستو ته هم اړتیا لري. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.